سلامونه وخت مبخیر د افغانستان په وخت شپې نه بجو شي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ کېست. مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلار شو خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی وایي چې د سه شنبه په شپه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو په برید کې په لسګونو ملکیان وژل شوي دي. یو نمانهن په یوه بیان کې ویل چې نړیوال قوانین پوځي ځواکونه اړمزي چې د ملت پر مهال د نظامي او ملکي کسانو توپیر وکړي او دا سیاسي وکړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د طالبان مرسل وین حمدالله فدرات د چین سینووها اژانس ته د پرون ویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د جنګي او ډرون الوتکو په بریدونو کې یو 50 تنه وژل شوی او شپکتنه نوټ پیاندی. تر دې مخکې د وژل شوی شمیر شپک سلویختنه یادیده. یونما د دې بیخ د تیړنې غوښتنې کړي دي او ویلي دي چې د داسې پیښو د مخنیوي او د قربانیانو د حقوقو د حفاظت لپاره تحقیقات ضروري دي. د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان د کلیوالي سیمو 2% نفوس لمړنۍ او ثانوي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د وزارت په راپور کې چې پرون چهارشنبه خبر کړی ویلي دي چې د واتل سلور سوال سوالي څخه یوازې 390 روغتونونه لري. د دې وزارت په خبره په کلیوالي سیمو کې د روغتونونو د نشولي لامل ناروغان ډیری وختونه آن د کوچنیو روغتیایي ستونزو د درمان لپاره ولایتي مرکزونو ته سفر کوي. د وزارت په لور پروتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو د پراخولو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او وایي روان 2023 میلادي کال په افغانستان کې د معیشت د خوندیتوب لپاره 6.8 میلیونه څاروي واکسین کړي دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې څانګې نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې 2 میلیونه غواګانې، 3 میلیونه پسونه او وزې، 8 لکه شیدې ورکوونکي غواګانې او 1 میلیون څاروي له چینجو څخه د پاکېدو په خطر واکسین شوي دي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې ویلي چې واکسینونه څاروي خوندي کوي او هم 2 میلیونه کسان لپاره د خوړو خوندیتوب تضمینوي. د بیان د ازادۍ کور په نوم یوه بنسټ ویلي داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې طالبانو عملا شریعت غږ راډیو ته د ملي تلویزیون په اړولو کار پیل کړی دی. دغه بنسټ پرون چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي راډیو تلویزیون دریو سرچینو ورته ویلي چې طالبان غواړي ملي تلویزیون په مرکز او ولایتونو کې په راډیو بنس سټیشنونو بدل کړي. خبر پاڼه کې زیاته شوې چې ملي تلویزیون د ملي راډیو او شریعت غږ راډیو لپاره د ترانسمیټرونو اخیستل هم د طالبې ته وړاندې کړي دي. د ایران د پولیسو په تهران ښار کې د افغان کډوال کافه تړلې ده. د تسنیم خبري ایجنسی راپور لمخې د خانه کابل په نوم دغه کافه پرون چهارشنبه د جواز نه درلودلو د غیر مجوزو کسانو د استخدام له کبله مهر لاګ شو. ایراني چارواکي هغو افغان کډوال ته چې استند لري د غیر مجوز ادباو خطاب کوي. خبر کې راغلي چې دغه کافه د افغان کډوالو د تولیدېدو او بندرونو ځای و. د تر دې وړاندې ایراني چارواکو په یست ښار کې شاوخوا 40 سوداګریز مرکزونه مور لکړي چې بیا ستاده کډوال پکې ایګو مارل شوي. ورسې خبرم دا چې وای ټیکسي چلوونکي پرون چهارشنبه د نیویارک په منهاتن کې شپږ تنه تر خپل موټر لاندې کړل. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی راپور په دې پیښه کې دیو د نه کلن هلک په ګډون درې تنه ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوی دی او د دې نور وضعیت نسبتاً ښه خوړل شوی دی. د نیویارک د پولیسو د ادارې وویل ویل چې ښایي دغه ټیکسي چلوونکي د کومې ناروغۍ د اغېزو له امله دا کار کړی وي، خو د هغه په خبره د تحقیقاتو په ترڅ کې تر اوسه داسې مسله نه ده تایید شوې. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو د بمباری په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی وایي
پرون ابل ورځ د پاکستان واکمنو په پکتیکا کې په بېوزله وزیرستاني مهاجرو باندې بمبارو. د پاکستان واکمنو تم دا پیغام ورکوي چې ټټ می مبوله غورځنګ را باندې مکړه.
افغانستان کې روغتي خدماتو ته نه لاسرسی.
د ځینو دقیقو ارقامو په اساس د ولسوالیو 2% اوسیدونکو ثانوي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
او روزګان کې د بوټ جوړول صنعت خلکو سره سمره اقتصادي مرسته کړي.
که میاشي مشرقي میاشي مشرقي مکه شاګر ولما او وسیمه وس استاد مدل ته میاشي مشرقي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پاکستان نن په لومړي ځل رسمان دا ومنله چې د پکتیکا په بارمل ولسوالۍ کې بمباري کړې ده. د سې شنبې په شپه د دې بمباریو په اړه ملګرو ملتونو تازه ویلي دي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون په لسګونو ملکیان پکې وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوي د دې پېښې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده او نن یې په یوه بیان کې وویل چې د داسې پېښو د مخنیوي او د قربانیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره تحقیقات ضروري دي. د دې پېښې په اړه او د دې پېښې په ارتباط د پاکستان د تازه غبرګون جزئیات نور د نوریاس نوري په راپور کې.
پاکستان د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سټېشن بي د ورځې هوایي برید رسمن تایید کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ نن پنجشنبه په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې پاکستان د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دغه عملیات په هغو سرحدي سیمو کې کړي چې ورڅخه د پاکستان اتباعو ته ترورستي ګواښ متوجه وو. دا لومړی ځل دی چې اسلام آباد د پکتیکا په برمن ولسوالۍ کې د هغه هوایي برید پخلی کوي چې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په وینا د ښځو او ماشومانو په ګډون یو 50 کسان پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. چارواکو د وژل شو او ټپیانو ډیری په سیمه کې ډیری وزیرستاني کډوال یاد کړی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په کابل کې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل د 50مې کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې د پاکستان پاوز د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د سې شنبې د ورځې ناوخته برید کې هغه وزیرستاني کډوال په نښه کړي چې له کلونو راهیسې په دې سیمه کې اوسي.
پرون ابله ورځ د پاکستان واکمنو په پکتیکا کې په بیوزله وزیرستاني مهاجرو باندې بمبار وکړ. د پاکستان واکمنو ته دا پیغام ورکو چې ټټ می مبوله غورځنګ را باندې مکړه. زه په دې ابتدادګۍ کې لوی ګړنګم. دا هیڅ تر نه د ستاسو ماشومان شهیدان کړو، تا خځو سپینګری شهیدان کړو، کورونه دې پیړان کړو، دا کوم شجاعت نه ده، دا هیڅ میړانه نه ده. همدغه وزیرستانیانو چې لس کاله مخته د وزیرستان کې کورونه ورلان کړو تاب سره واخیستل، تا یې مینه ورته باکړه.
خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ یادونه کړې چې دغه عملیات د افغانستان د خاورې دننه په سرحدي سیمو کې د ترهګرو ډلو په وړاندې ترسره شوي او زیاته کړې ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونه او د قانون پلي کوونکي ادارې په منظم ډول د ترهګرو په وړاندې عملیات مخته وړي او چمتووالی ورته په خورا احتیاط سره نیول کېږي. میمن بلوچ پرته له دې چې د کومې مشخصې ډلې نوم واخلي څرګنده کړه چې د ترهګرو عناصرو لخوا پاکستان او د دې هېواد اتباعو ته ګواښونه متوجه دي او د دې هېواد د وګړو ساتنه یې د حکومت لومړیتوب دی. د طالبانو د حکومت یو شمېر جګپوړو چارواکو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ د دغه هوایي برید په وړاندې سخت غبرګونونه ښودلي او د بهرنیو چارو وزارت هم پرون چهارشنبې له غرمې وروسته په کابل کې د پاکستان د سفارت شارز دفر احضار کړ او په برمل ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستان د پوځي الوتکو د بمبارد له امله یې ورته خپل شدید احتجاج لیک وسپاره. د وزارت په یوه خپره شوې اعلامیه کې چې مرستیال ویاندې حافظ ضیا احمد په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې خپره کړې، د پاکستان د پوځ تیری غندل شوی او د پاکستان سفارت په ډاګه شوی په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکی حکومت استازی محمد صادق خان په کابل کې د افغان حکومت له چارواکو سره په خبرو بوختو د پاکستانی پوځ لخوا د افغانستان د حریم نقضول او د ملکیانو شهیدانه ول د ځانګړو پاکستانی کړیو لخوا د دواړو هیوادونو اړیکو کې د بې باورۍ د رامنځته کولو هڅه ده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم نن په خبرو کې دې ټکي ته اشاره وکړه او کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي له سفر سره په یو وخت دغه بمباري د ډیپلوماتیک عرف خلاف او د پاکستان ملکی حکومت تسپکاوی وباله.
ما ته د ټول دنیا په سیاسي اصولو کې دا راوخی چې یو هیواد د بل هیواد ته سیاسي پلاوی ولیږي، استازي دی ولیږي، هغه دلته په خبرو وبخت، هغه د مذاکرات کوي او تیر شال خو ته عارف شوروالو زی بمبارو کې. دا د تاریخ خپل حیات بدنامي نه ده، دا د تاریخ خپل حیات توهین نه ده، دا د تاریخ خپل ملکی حکومت ته په سپکه نظر کتل نه دي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې د پرلپسې سرحدي انخت العمل ترنګلی دي او اسلام آباد وار وار له کابل څخه غوښتي دي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په وړاندې اقدام وکړي چې په پاکستان کې د بریدونو لپاره د دوی په وینا د افغانستان له خاورې څخه کار اخلي. خو پر کابل واکمنو ان طالبانو دا تورونه تل په کلکه رد کړي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. د طالبان حکومت د امیر اختر وزارت وایي په افغانستان کې د ولسوالۍ 22% اوسیدونکي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د یاد وزارت سرپرست په یوه خبري کانفرنس کې ویل چې د 300 ولسوالۍ څخه یوازې 93 روغتیایي مرکزونه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي شکایت لري چې د روغتیایي خدمتونو ترلاسه کولو لپاره باید اوږده لاره مزل وکړي. نور جزئیات د سنا کاکړه په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنې موجودې دي. د طالبان حکومت د امیر روغتیا وزارت ویلي د افغانستان د ولسوالیو 2% اوسیدونکي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د یاد وزارت سرپرست نور جلال جلالي پرون چهارشنبه په یو خبري کنفرانس کې وویل
د ځینو دقیقو ارقامو په اساس د ولسوالیو 2% اوسیدونکي ثانوي خدماتو ته لاسرسی نه لري او د ډیرو کوچنیو روغتیایي ستونزو لپاره هم مرکز او ولایتي روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي.
نوموړي زیاته کړه د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه یوازې په 93 کې روغتیایي مرکز شته. جلالي وویل په هغو ولسوالیو کې چې روغتیایي مرکزونه نشته اوسیدونکي اړ دي په لوړو لګښتونو او له سختو لارو څخه په تېرېدو سره د ولایتونو مرکزونو ته ولاړ شي چې دا په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کورنیو پر اقتصاد اغېز کوي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو له نشتوالي او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسۍ په اړه شکایت لري. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکی لالګل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی په سیمه کې د روغتیایي مرکز د نشتوالي له امله اړ دي د درملنې لپاره اوږده لاره مزل وکړي. د جوزجان ولایت د لبجر کلی اوسیدونکی علاءالدین هم ورته شکایت لري.
روغتیایي مرکزونه دومره لري دي چې خلک ریکشا یا سراچه کرایه کوي او خپل ناروغ د شپې وي که د ورځې مرکز ته وړي. یو کلینیک ته ډېره شدیده اړتیا ده دلته.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري ویلي و چې 1.2 میلیون افغانان د 30 ولایتونو په داسې سیمو کې اوسیږي چې آن په یوه ساعت واټن لاره کې هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. روغتیا نړیوال سازمان همکاري ادارې یا هیلت کلستر هم راپور ورکړی و چې دا مهال په افغانستان کې 1.9 میلیون وګړي بشري روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. خو د طالبانو د عامه روغتیا وزارت په لیرو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو د پراخولو په اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده لخوا په ولسوالیو کې د 313 روغتونونو د جوړولو لپاره بودیجه ځانګړې شوې ده او تعمیراتي چارې به عملا پیل شي. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د پالیسۍ معین محمد حسن غیاسی په همدې کنفرانس کې وویل د دې وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال دا برخه د ښځینه روغتیایي کارکوونکو له کمښت سره مخ نه ده. خو د طالبانو د مشر د یو شفاهي فرمان له مخې د افغانستان د طبي زده کړو په ټولو انسټیټیوټونو کې د ښځینه زده کوونکو پر زده کړو بندیز بیا په ملي او نړیواله کچه روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسۍ او همداراز د روغتیایي برخې د ښځینه کارکوونکو د کمښت په برخه کې اندېښنې راپارولې دي.
د طالبان حکومت په هرات ولایت کې له شپږمو ټولګیو پورته انجینې کورسونو ته له تګ منع کړی دی. د هرات د پوهنې د ریاست په یو رسمي مکتوب کې چې تازه یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې راغلي چې په دولتي او شخصي ښوونځیو کې له شپږمو ټولګیو پورته د انجینو پر زده کړو له بندیز وروسته په کورسونو کې د دوی پر وړاندې تر دوهم امر پورې هم زده کړې بندې دي. نور حال په راپور کې.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو په دوام په هرات ولایت کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د کورسونو د دروازو بندول د نجونو زده کوونکو سختې اندېښنې راپارولي. د یو کورس زده کوونکي حسنا ازادي راډیو ته وویل چې پرون سه شنبه د کورس د مسؤلینو له لوري نجونو زده کوونکو ته وویل شول چې تر دوهم امر پورې کورس ته ور نشي.
ماسل دانشجو بودم که دانشگاه بسته شد.
اولی زموږ پر وړاندې د پوهنتونونو دروازې وتړلې چې زموږ روحي وضعیت ورسره ډېر خراب سو. خو له دې وروسته زه د انګلیسي ژبې د زده کړې لپاره کورس ته تلم. یو څه مې وضعیت ورسره ښه سوی و، خو پرون موږ ته وویل سول چې تر دوهم امر پورې نور کورس بند دی، تاسو نور مه راځئ. زما په ګډون ټولو نجونو زړل. دا د زده کړو په برخه کې زموږ وروستۍ هیله وه او دا هم زموږ پر وړاندې وتړل سو.
د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي هم دا مسله د اندېښنې وړ بولي. او ټینګار کوي چې د علم زده کړه د نجونو حق دی.
زن هم نیاز داره به درس،
خزه هم د زده کړو حق لري. الله جل جلاله د خزو لپاره زده کړه فرض کړې ده. نجونې هم باید د هلکانو په څیر زده کړې وکړي تر څو هیواد مو پرمختګ وکړي. نجونې هیله لري چې ښه راتلونکی ولري. تاسو باید د نجونو ملاتړ وکړئ. د نجونو پر وړاندې باید د زده کړو دروازې پرانیستل سي، ځکه دا یوه مهمه اړتیا ده.
دروازه به روی دخترها بند باشه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په هرات ولایت کې تر دوهم امر پورې کورسونو ته د نجونو په تګ بندیز لګولې. د هرات د پوهنې ریاست په یو مکتوب کې چې تازه یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې راغلي چې په دولتي او شخصي ښوونځیو کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته په کورسونو کې د دوی په وړاندې تر دوهم امر پورې هم زده کړې بندې دي. په مکتوب کې ویل شوي چې دا پریکړه له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو د بندیز په برخه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د فرمان له مخې شوې ده. په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو بندول نه یوازې نجونې زیانمنوي، بلکې د هیواد په اقتصادي او سیاسي وضعیت هم منفي اغیز لري. د ښځو د حقونو فعالې زرکی مالیار ازادي راډیو ته وویل
پنځونو باندې دې ته اثر داده چې دې مایسه کېږي، د خپل ځان نه یو نو کرکه پیدا کوي. هم په ټولنه باندې اثر دا په دې باندې کله چې دې کارونه کې دې دې احتیاط دې یو بل چا پورې تړلې دي او دې خپل په خپل پښو ولاړې نه دي. کله چې دې ټولنې نیمه برخه چې هغه خوندې دي فلج کړی شي، نو طبیعي ده چې اقتصادي پرمختګ کې د هیواد په ساتنه دا تاوان دی. سیاسي اغېزې موږ تاسو وینو خو د خویندې په مخ باندې د
دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې سمو د مخکې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو حکومت په افغانستان کې واک ته تر رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې په زده کړو بندیز لګولې. د طالبانو دا بندیزونه که څه هم په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو ظاهرا لیدل کېږي چې طالبان د خلکو او نړیوالې ټولنې د غوښتنو په خلاف په دې برخه کې خپل محدودیتونه ورځ تر بلې پراخوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کابل پانتون یو شمېر محصلین دا کوي چې د روان کال جوزا میاشتې رئیسې د دوی بدل اعشه نه ده ورکړل شوې. دغو محصلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دا موضوع سوزلي د کابل پانتون له ریاست او معاونیت سره شریکه کړي او د خپلو حقونو غوښتنې کړي، خو تر اوسه یې ستونزې نه دي حل شوې. نور جزیات د سنګه کړه په راپور کې.
شما باور کنید که شبها گرسنه خوابیدیم.
ندیم د پنجشیر ولایت اوسیدونکی او د کابل پوهنتون د حقوقو محصل دی. هغه دا کوي چې له میاشتو راهیسې بدل اعشه نه ده ترلاسه کړی. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت ورته له جوزا میاشتې راهیسې بدل اعشه نه ده ورکړې او په وار وار اړ شوی چې د موټر د کرایې او ورځني لګښت لپاره له ملګرو او خپلوانو پور واخلي.
ما خودم شخصا اتاق کرایه دارم در کوټه سنگی.
زه په کوټه سنگی سیمه کې په کرایه کوټه کې اوسېږم. د میاشتې راهیسې مې کرایه نه دا ورکړې. باور وکړې پښپوش په وګېوی د شوایم. یو ملګری مې ضمانت کړای اوس باید کرایه ورکړم، ځکه کور ته روانم. د میاشتې راهیسې ماسلین سرګردانه کړې دي. یو ماسل په نارامه فکر او وګینه څنګه درس وایي.
د کابل پانتون د شرایطو پانځي ماسل عبدالرزاق وایي.
ما ولایت غور استندار لاندې پانتون دولتي جمعیت او اتحاد ایجاد کړم.
زه د غور ولایت یم. د دې عمله سی په دولتي لیلیه کې ګڼه ګوڼه ده او په هر اوتاق کې لسو کسانو زیات اوسیږي او درس نه ویل کیږي. زه شخصي لیلیه ته ولاړم. پد لیلیه پیسې دولت ورکړي وای. اوس چې سمستر ختم شوی دی او غواړم چې کور ته ولاړ سم، د لیلیه مالک موږ ته د تلو اجازه نه راکوي. یوازې د خبرګولې میاشتې د عیاشي بدل حواله شوی.
یو شمېر نورو محصلینو هم ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې په شخصي لیلیه او یا په کرایي اتاقونو کې ژوند کوي او له میاشتو راهیسې یې کرایه نه ده ورکړې او ډېری یې په ضمانت په کرایي اتاقونو کې پاتې دي. د دوی په خبره ځان لپاره درې وخته ډوډۍ هم نشي برابرولی. دغه محصلین وایي څو ځله یې د کابل پوهنتون له ریاست او د محصلانو چارو معاونیت ته خپلې ستونزې مطرح کړي، خو تر اوسه یې د قناعت وړ ځواب نه دی ترلاسه کړی. دوی دا هم وویل چې نور دوی ته هیڅوک پور نه ورکوي او په ورځو ورځو
په وږي ګېډې ازموینې ته ځي. ازادي راډیو د محصلینو ستونزې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له ویان حافظ یا هاشمي سره شریکې کړې، خو هغه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د کابل پوهنتون د مالیه او حسابداري برخې مرستیال عینالدین عظیمي په یو غږیز فایل کې چې ازادي راډیو ته رسېدلی، د نومبر په 22مه محصلینو ته ډاډ ورکړی و چې د دوی حقوق به ډېر ژر ورکړل شي، خو له یوې میاشتې د زیاتې مودې په تېرېدو سره لا هم د دوی پیسې نه دي ورکړل شوي.
مشکلات بدل آشی هم دیگه حل شد. چند ماهش تقریبا
دا بدل آشی سونز حل شوا و دا چون میاشت و حواله ترتیب او تنظیم شوی. شنبه او یک شنبه دا کنترول او لاسلیک لمرحلو و روز دا مالی وزارت تزی. اغا ماسیلونو تا چه اندیخمن و او امیرت تراتلل داد ورکول کیگی چی سونزی حل شوی دی.
اطمینان داده شوا که انشالله مشکلات حل است دیگه، قابل تشویش نیست.
په همدې حال کې د زده کړو د برخې فعال محمد حلیم همراز ازادي راډیو ته وویل،
مشکل آشام ارتباطی استادا و محصلان همیشه در افغانستان وجود داشته. متاسفانه که
د ښوونکو او محصلینو د عیاشۍ او عبادتي ستونزه تل په افغانستان کې شته. له بده مرغه زموږ د لوړو زده کړو برخې کسان هیڅ کله په ټول ذهن او آرام زړه ټولګیو ته نه دي تللي. تل یې د اقتصادي ستونزو سره سره خپلې لارې ته دوام ورکړی څو د زده کړې څراغ تل روښانه پاتې شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په دې وروستیو کې په خپل ایکس پاڼه د طالبانو د مشر د فرمان په حق له خبر ورکړی چې ویل کېږي د ټولو هغو استادانو او دولتي تحصیلي بنسټونو لپاره چې په بیلابیلو ولایتونو کې په تدریس او زده کړو بوخت دي او مسافر دي، عیاشا او عباده منظوره شوې. د کابل پوهنتون د محصلینو د معلوماتو له مخې دوی د کور د کرایې او ورځني لګښت لپاره په میاشت کې 1300 افغانۍ او په هر سمستر کې 1200 افغانۍ ترلاسه کوي. هغه محصلین چې له لرې ولایتونو څخه مرکز ته راځي او نه غواړي چې په دولتي لیلیه کې ژوند وکړي، دغه میاشتنۍ پیسې له دولت څخه د بدل عشي په نوم له حکومت څخه ترلاسه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پاورزګان ولایت کې د بوټو څپلوي جوړول صنعت په تیرو لسو کلونو کې د سیمه ایز اقتصادي په پیاوړتیا کې د پام وړ رول لوبولی دی. د دې صنعت دوامداره فعالیت نه یوازې د افغانستان تولید پایښت ساتلی، بلکې ګڼو خلکو ته د روزګار زمینه هم برابره کړې ده. د بوټ جوړونې کارخانې مسؤلین د دې صنعت د پراختیا لپاره د کورنیو پانګوالو ملاتړ اړین بولي، تر څو د صنعت د عصري تجهیزاتو او غوره امکاناتو په مټ لا پیاوړی شي او د نړیوال معیارونو سره برابر شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت د بوټ او څپلیو جوړولو صنعت له تیرو لسو کلونو راهیسې په پرمختګ بوخت دی او د دې ولایت د اقتصادي پراختیا لپاره مهم رول لوبولی دی. دې صنعت د پرمختګ په اړه راپورونه ښیي چې یادې کارخونې د افغان بوټ جوړونې صنعت ته دوام ورکړي، خو لا هم ګڼې ستونزې شته چې د پانګوالو، حکومت او د بوټ جوړونو ملاتړ ته اړتیا لري. د ترینکوټ اوسیدونکی علاودین چې د بوټ جوړونې په کارخونه کې د استاد په توګه دنده ترسره کوي، وایي د همدې کارخونې له لارې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ لپاره اقتصادي اړتیاوې پوره کوي.
میاشتې معاش راکوي، مخکې شاګر ولمه او اوس یم، اوس استاد یمه، دلته میاشتې معاش راکوي. وکې بلا دغه مې رزق روزي مې بس دغه د عدالت کور ته شام پوړم، بس دغه مې ګټه وټه ده، بس په دغه کار ته لګیا. یوه دنه مې ورور دی، هغه په کار لګیا دی، هغه بل ځای شاګر دی او د کور پرست بس زه یم، بس دغه پیسې باندې خوشې دېش.
علاودین باور لري که حکومت او پانګوال په دې صنعت کې لا زیاته پانګونه وکړي، نو د دې په څیر ډېرې کورنۍ به د دې صنعت له برکته له اقتصادي ستونزو خلاصې سي. د بوټ جوړونې د کارخونې مسؤلین وایي چې د دوی تولید شوي بوټونه د لوړ کیفیت لرونکي دي او د پیرودونکو اړتیاوې په ښه توګه پوره کړې دي. خو د دې صنعت یوه لویه ستونزه دا ده چې د بوټونو د جوړولو لپاره مواد له بهرنیو هیوادونو واردېږي، چې دا کار هم وخت نیسي او هم لګښت زیاتوي. مسؤلین له حکومت غواړي چې د دې مواد د کور دننه تولیداتو او برابرولو لپاره دې جدي هڅې وکړي، تر څو نه یوازې لګښتونه راکم سي بلکې د صنعت پر وده هم مثبت اغېز وکړي. همداراز دوی له سوداګرو څخه غوښتنه کوي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي تر څو دا صنعت پیاوړی او په نړیوال بازار کې سیالۍ ته چمتو سي.
دا کیسه مدلی ز د کړی دی اول د واره شاګرد ممنګر وس خپل استاد مخبل ایم جوړو زمر بوټونه چې زمر بوټونه به خې ډیر کلک تی دا نور چې په بازار کې خرڅیږي در دوه یو په دوه کلک یو نیم کال دوه کال کې در کې کار کوي دغه بوټونه چې زمر دلې جوړو
خلک زیات خلک راځي دلې مر د کار څخه ډیر خوشاله دي او دا بوټونه نور څخه ډیر زیات وړي چې دا ډیر څنګه دی په تیر بیا د بزګران د فار بیا دا ډیر زیات د خلک کاری چې دا بوټونه ډیر زیات څنګه دی حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته خپل کاروبار زمینه برابره کړي موږ خپل کار ته پرمختګ ورکړو اوس خو دا موږ مزدورانې د بل چا روزنه کوو باید چې موږ ته د خپل کار زمینه برابره شي ولې ځکه زه استاد یم جوړوم
دولت ته دغه سم دا غوښتنه ده چې دې موږ ته مثال چې دغه کم تلوي دي دا شان دا کم شان چې خارجي دي د دې باید موږ ته زمینه برابره کړي مثال یا کمپنۍ برابره کړي چې په خپل افغانستان کې دغه تجارت دا شان هم راته تولید کړي او جوړ کړي نو برابر دغه ورڅ اوس په 300 افغانۍ
دا اورزګان ولایت سیمیز چارواکی د بوټ جوړولو د صنعت د پرمختګ لپاره د صنعتکارانو د ملاتړ ژمنه کوي د دې په وینا چې حکومت هڅه کوي چې د بوټ جوړونکو ستونزې حل کړي او د هغوی لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې کړي چارواکي باور لري چې د صنعت د پیاوړتیا لپاره به نه یوازې د خلکو اړتیاوې پوره سي بلکې په سیمه کې به اقتصادي ودې او د خلکو لپاره کاري زمینې هم پراخه سي د نظر خاوندان هم وایي حکومت باید د بوټ جوړولو لپاره اړین مواد په کور دننه تولید کړي او وارداتي پروسه اسانه کړي او پانګوال باید په دې برخه کې خپلې پیسې ولګوي ترڅو دا صنعت عصري او نړیوالو بازارونو ته د ننوتلو وړ وګرځي د اورزګان ولایت د بوټ جوړونې صنعت د پرمختګ په حال کې دی خو لا هم ستونزې شتون لري چې د حل لپاره یې حکومتي ملاتړ او د خصوصي سکتور پانګونې ته اړتیا ده د دې صنعت پرمختګ به نه یوازې په اورزګان بلکې په ټول هیواد کې د روزګار او اقتصاد د پیاوړتیا سبب سي
مدنی او د زده کړو د قنفال حمید قرلاق د طالبانو له بنده خوشی شو د قرلاقي او خپلوان ازادي راډیو ته ویل چې نوموړی له شاوخوا یوې نیمې میاشتې وروسته د چهارشنبې په ورځ خوشی شو ښاغلي قرلاق د نومبر په 14 د تخار ولایت په دشت قلعه ولسوالۍ کې د طالبانو خوا نیول شوی و نور جزات څنګه ککړه په راپور کې
د مدني او زده کړو د قنفال حمید قرلاق خپلوان تاییدوي چې نوموړی له نږدې یوې نیمې میاشتې وروسته د طالبانو له زندانه خوشی شوی دی یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې هغه نن د چهارشنبې په ورځ بېرته خپلې کورنۍ ته ستون شو
اوس خبرونه دا دي چې حامد قرلاق د ټولنیزو بنسټونو او شبکو د هڅو او پراخو اعتراضونو وروسته خوشی شوی دی
د احمد قرلاق د خپلوانو په خبره هغه د نومبر په 14 د تخار په دشت قلعه ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا نیول شوی و د طالبان حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د ټولنیز فعال حامد قرلاق د نیول او بیرته خوشي کېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو طالبانو تر دې مخکې ورته موارد نه رد او نه هم تایید کړي دي تر دې مخکې یو شمېر ټولنیز او د بشري حقونو فعالانو د حامد قرلاق نیول خپل سری بللي و او دې ته په پام سره چې د دوی په خبره نوموړي د خپل ژوند ډېر کلونه اړمنو سره د مرستې لپاره وقف کړي د طالبانو له زندانه د هغه د ژر تر ژره او له کوم شرط پرته د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه د بشري حقونو فعالې رودابې فروتن د حمد قرلاق د خوشي کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
وقتی که کسی از فعالین اجتماعی یا فعالین سیاسی
کله چې یو شمېر ټولنیز او سیاسي فعالان نیول او شکنجه کېږي او بیا خوشي کېږي نو له هغوی څخه دا ضمانت اخیستل کېږي چې فعالیت نسي کولای حمد قرلاق نن د قومي مشرانو او مدني بنسټونو له هڅو وروسته خوشي شو خو له بعد مرغه وروسته له خوشي کېدو محدوده کېږي
یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تېرو دریو کلونو کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان مدني فعالان خبریالان او یو شمېر نور افغانان د دوی لخوا نیول شوي چې ځینې له یوې مودې بند تېرولو وروسته بېرته خوشي شوي دي له دې وړاندې ځینو یې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړې وه چې طالبانو له دوی څخه ژمنه اخیستې چې خپلو پخوانیو فعالیتونو ته به دوام نه ورکوي او د طالبانو د سختې څارنې له امله د بیان ازادي نه لري
تازه دی اوریدونکو خبرونه در تحمل روخ تغیری وړاندې خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی وایي چې د سه شنبه په شپه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو په برید کې په لسګونو ملکیان وژل شوي دي. یوه مالن په بیان کې ویلي چې نړیوال قوانین پوځي ځواکونه اړ باسي چې د عملیاتو پر مهال د نظامي ملکي کسانو توپیر وکړي او داسې هڅې وکړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د طالبان مرستیال احمد الله فدرات د چین سینوا اژانس ته پرون ویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د جنگي ډرون الوتکو په بریدونو کې یو 500 تنه وژل شوي، شپږ تنه نور ټپیان دي. تر دې مخکې د وژل شویو شمېر شپږ څلوېښت تنه یادېده. یوه ماده د دې پېښې د څېړنې غوښتنه کړې.